زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اته اوهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمېر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود راد د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د معینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولې ذات څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیټي کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤل بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیټي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوا نه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامدار ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامدار ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولۍ جوړ کړي او دا ټولۍ کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره مل کړ چې دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د هماغې افغان ادبي بهیر برکتو چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیز ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیز ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کرکتنه ای او ترسنگ ازاد مشایره ای وونه ای ادبی درسی چی او استاز رازی او پیو ادبی موضوع باندی درس ورکی ای او داغی ترسنگ بیاور بسی ازاد مشایره ای او ترداو سپوری لا ده ختیز ادبی بهیر ادبی سپر روان دی او ملگری یار وونه ای پا دقی غنده کی کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پوری کسان ملگری جزوان شاعران رازی
د مړوند په خبره ختیز ادبی بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړی دي او د ادی غونو تر څنګ د هیواد په کچه منځغونډي او یادغونډي هم تر سره کوي
د معمول اونی زغونډو تر څنګ د ختیز ادبی بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډي کړی دي هغه کې یادغونډي دي منځغونډي دي ویړغونډي دي او د کتابونو مخکتنی دي
د ختیز ادبی بهیر د اونی زغونډو راپور هم لیکل کیږي دا چې دغه ادبی درسونه درتونکو نسل لپاره د یو مخص په ډول پاتې شي د دې بهیر راپور لیکونکې اکرام الله اکرام وای دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي
اونې زناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغړو دوی بلابل ادبی مسایل باندې بحثونه کوي دا ډېر دلچسپ وي جالب وي ګډونوال کې برخه اخلي پښتنې کوي همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي درته اونې په گزارش کې د دې تر څنګ د کارکتنې بل هغه یو مهمه برخه د ختیز ادبی بهیر د اونې زناسو چې موږ په حساب کولای شو مثلا په شعر کارکتنه په نثر باندې کارکتنه په طنز کارکتنه په ادبی ټوټې باندې کارکتنه دا کارکتنه کیږي د دېتم په گزارش کې ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کیږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ جغرافیه او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بوست خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سیمپ محصل ستاسو کتاب زما په لاس کې دی هلمند یا هیتومند جغرافیه تاریخ او دودونه دا څه ډول کتاب دی څومره پکې چاپ کړی دی
سلام تاسو ته وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر مننه چې زموږ راوغوښتلم هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی لږ مده کېږي هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا د تاریخ دی او دودونه دي نو پر ځینو مسایلو جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا غفر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي دودونه هم دغسې یعنې ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ یې که جغرافیه او که دودونه ټول دغه میر اخیستې په دې کتاب کې
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تر اخیسته خبره توه مګر دا جغرافیا کوم دود دی او تاریخ مثلا د کوم وخت را پیل او دودونه کوم شروع دودونه مثلا څه ډول به وي کده پر معلومات راکړي
جغرافیا لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیا باندې غږېدل یو د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې تسمیه وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دي د هلمند فابریکه د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړی فصل کې د جغرافیې رقیدل یو په دوم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوالسوالۍ چې دي څوالسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث وکړی دي او دغه څخه وروسته چې زه بیا په دریم فصل کې چې د جغرافیې دریم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوي همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه پکې راخسته چې دا تقریبا 15 اجزا دا کلاوی یا هم هغه مشهور سیمه راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی د هلمند هغه پخوانی تمدن مراقص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و. او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6,000 یا 5,000 کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو. همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ارامونه دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې اخیستي دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میست وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوی دی هغه می راخستی دی بکشه. همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله دی هلمند کله چاره یعنی هلمند سیمه ته داخليږي دا جواب تاسو دی واځه سوی دی چې هلمند په کوم سیمه کې میشو تاسو
اریان کله چې هلمند ته داخليږي د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمه څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمه څخه د خواته هم راځي. نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله. کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امرجزیانو کورنۍ یا د وایسو یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یا د وایسو همدارکه د اجمل خانیک کورنۍ یا د وایسو دا چې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستې دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو مینه د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کې ځپ کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړله او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړلی دی خو موږ نه شو ویلی چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویله مال چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په مسته تاریخ کې درخواست کړم دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحه پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په مسیر تاریخ کې شوی دی. هلمندیانو تقریبا 12 پاچایان چې موږ یادونه کوي چې امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی همدارنګه امیر شېر علي خان دی امیر عبدالله خان دی غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګ نادرشاه ظاهر شاه او داوود خان دا خلک دي چې د هلمند سیمې څخه راپورته شوی دي او د هلمند